تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درندستانو د تاندې څنګه ویبل خبرونه ته خرغلی
بیخی اشد ضرورت ته خدای درا والا په ما د څور رزق قیامت ته خدای درا والا چې ود نوی نو سات را باندې نتیریږي زما د څ خراب عادت ده خدای درا والا
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړی د پردیسی شپې ورځې په فرانسې کې تیروي ل خپل هواد څخه جلا کېدل او دومره متاثر کړی دی چې لدی ورسته به شیرونه حماسي بنولري او طلبه د مسافرو د بیرته ستنیدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنګاړي هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي یا هم په کور دننه په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورک کړي د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای خو دوی کډوالۍ ته اړ شول
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مو شریکې کړې وای بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرۍ نه وشته و بل اخر ما مسافرۍ به پیل کړه
خغلی یار محمد پردې سره مې مرکه کړې هغه په پایل کې د خپل لومړنۍ اوس د کړو پاکل وای
ما غالبا لنن اته ویش کال وړاندې د ننګرهار اچین ولسوالۍ شلګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګي غړول دي او عمل ته لومړی د جمعات سبق او بیا عین حال کې د مکتب پایل شو بل اخر امه غلطه مې ولیسې چې زمنګ د کلیم نوم دی د لیسې نوم دی شلګزی بابا لیسه ورته ویل کیږي ما تر دولسم پورې امه غلطه زده کړې او کړې او لاغه ځای فارغ شوې بیا دا د 1993 کال ول بته شي جلال آباد کې مې خو شا یو نیم کال د کانکور ماده گیول وستا او بل اخر بیا د نګرار پانتون د شپې برخي برنامه ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې مازان برېلې کړو بل اخر هغه د ادبیاتو د پښتو رښتا حکومت د برخه حکومت هغه مول وستا او په 1998 کال تر فارغ شوه
که څام ټول پانځي د قدر وړ دي خو دا بیا تر ډیره کسان طرفدار دي چې ادبیات ولولي ځکه دوی وایي او خدای دې اگر ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلې سي بلداد چې هغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډیر په مسلکي ډول باندې زده کیږي درته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي او د خبر تاسو منئ کنه
رښتیا هم دغه د ادب د برخې دغه تعریف کې سړی ولولي یا د ادبیاتو تعریف کې ولولي دا یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کیږي کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي نو هغه ته خطاب ورته کیږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلې وي هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت ورته وي اوسي پاغه کې دغه سي نور کانسپټونه اوسيږي چې د ټولنې له نورو افرادونو نه جلاوي مثال د په خبرو کې دغه عمر بلیغ وي متلونه استفاده کوي بیتونه استفاده کوي د مشهور پوهانو عالمانو نقل قولونه حکایتونه استفاده کوي نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې ما یاد کړ دا د خبرو هغه تاثیر ډیری یو په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې خه تاثیر کوي نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړم همدغه هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ نه دي نو ډاکټری ته چې زبا سم له لاسه دند عالم نه انجینری ته چې زبا کمزي کې پر انجینری تر سره کم نه مثال په دغه سي نوري برخې دي چې هغه عملا سړی فارغ شي او یو نه یو ځکه ځان له دنده پیدا کی خو مګر ادبیات د یو سدي شي انسان په مانوي لحاظ باندې بډایه کوي نو موږ هم دغه بډایښت لپاره ځان سره انګیرلې و چې ادبیات پلولو او له دغه طریقې به ژبه ته خدمت کوو له دې طریقې به کلچر ته خدمت کوو له دغه طریقې به هغه څه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدل نو زه به یو شی یاد وکم چې مان تر هاشي په ادبیاتو کې لسان سوکړ برکې بیا می د ماسترې ترګه چزدا کړم په دغه برخه کې وکړي دي
ترڅو چې بیا تاسو د نسم برخه کې وړاندې لاړې کې د نثر برخه کې
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل خو کله مې چې پانتون ولوسته او د پانتون نیمایي برخه مې خلاص کړم ما ورسره خواږه نثر هم لیکلې ده خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډیره ده چې ما د کتاب په اړه باندې زغپل او شیری ټول ګام لرم او د نثري برخه د پارځ دین وغه بیا دومره کار مې نه کړې خولی کار می پاین کړه او بیا د ژوند بس زنه مصرفیتونه بیا کتاب نیمای کې رانه پات دی او د نظم برخه می ډیر اغیزمنه ده.
ښه، تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه، په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پایل سه، څه وخت بشپړ سه، او ډیر څه ډول شعرونه په دې کې راغلي دي.
دا کتاب د 1990 خواوشا کلونو کې د کتاب باندې موږ کوم شاعري چې په کتاب کې چاپ دغه خود د 1990 او د نهات یا نه په دې خو دا تر 1990 او 99 کلونو پورې په دغه کلونو کې چې زما کتاب کوم چاپ شروع د 1900 خواوشا د 1900 کلونو وغه نظم ټول په دې کې شامل دي. په دې شعري ټولګه کې ما څلور یا پنځو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي، نور پات ټول شي دي هغه د غزل فورم دی، غزل پکې اغل شوی دی.
اوس که تاسو ته وای کوم غزل به وای د خبرونې لپاره چې لکه څه جالب سي.
کتاب نوم څه دی؟ خدای دې راواله. دا یې نوم دی، زه به دندغه ردیف یو شعر تاسو ته وایم چې بیخي اشد ضرورت ته خدای دې راواله، په ما دا څو ورځې قیامت دی خدای دې راواله، چې ود نه وینم سات را باندې نه تیریږي، زما دا څه خراب عادت دی خدای دې راواله، او کور کې څوک نشته زه بیخي یوازې شوی ما، د ملاقات یو ښه فرصت دی خدای دې راواله، مال او دولت دې په بلاوي زما ته پکاري، خوښ مې له تا سره غربت دی خدای دې راواله، او د کلي جونې به دې ځکه یادوي پردېسا، ورته مې کړې ستا صفت دی خدای دې راواله.
ډیر ښه، په قلم مو برکت. راځو دې ته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر او شاعرۍ باندې څومره اثر وکړ.
هغه وخت چې ما شعر لیکل نو رښتیا هم هغه وخت کې نامنی ډیره وه، او شخصا جزه چیرته اوسېدم، نو طبیعي ده چې شاعر له ټولنې اغېزمنېږي، او څه چې په ټولنه کې سره له دې چې خپل دورونه هم شاعر ډیر اغېزمن دی، او اصلي منشام هم دغه ځای ده. خو ولې زیاتره شعرونه چې زما لیکل شوي دي هغه داسې شعرونه هم شته دي چې له ټولنې اغېزمن دی، د جنګ یاده ده پکې، د سولې غوښتنه ده پکې، دغه راز د نفاق او د بدامنۍ د مخې د نیولو بحث دی پکې، حتما شعر به له دې مسایلو برخمن دی.
بله، تاسو چې کله پردیسۍ ته مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه؟ تاسو چې کوم تصمیمونه نیولي وه چې باید په وطن کې دننه ترسره کړئ، دا څومره نیمګړي پاتې سول؟
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی، خپل کلی، وطن، چار چاپیر، چل، ملګري، دنده، خپلوان، ملګري، دا هر څه پرېښودل، نو دا خپله لویه سرمایه ده چې ما پرېښوده. بیا په وطن کې وروسته لاغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده، نو ما همدغه مال په پښتو ادبیاتو برخه کې له همغه پوهنتونه چې زه فارغ وم ننګرهار نه، ما هملته ماستري هم ترسره کړه، له ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربې مو لاسته راوړې، لږ څه مو زده کړل. نو وخت یې و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړي وي، له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړي وي. زړه مې داسې و چې د پانتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو، خو حالات هغه سي یاري له موږ سره ونه کړه، بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرۍ نه وشته وو، بلاخره ما مسافرۍ به پیل کړه. نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لږه سرمایه موږ سره وه او لږه پانګه وه، بلکې د ژورنالیزم د برخې هم کابو 8 کاله 9 کاله تجربه را سره وشي، د خبریالۍ وه، د ټولنیزو خپرونو وه، د سیاسي خپرونو وه، د پریزنټ وه، د پروډیوس وه. نو موږ ویلی چې دا ټول به یو ځای شریکوو، خو له بده بخته شي قسمت یاري ونه کړه.
بله، اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست، د تاسو په څیر ډیری کادرونه دي چې دوی کله داسې وخت ته ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمات وکړي، مګر ورځ داسې راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله. درته وایه چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپل شعر و شاعرۍ ته دوام ورکوئ که کومه بلې خواته مصروف سوي یاستئ په کار؟
د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خود څه دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي، که ته ژورنالیزم کې مخته روان یم دا در سره یې، که ته حقوق لولې هم دا در سره یې، که ته د طب د برخې یو څوک یم، دا اوس موږ د طب د برخې یو ډېر لوی نوم ډاکټر صاحب اسلام الله درمل صاحب لرو چې هغه لګیا دی د زړه په برخه کې تخصص کوي، خو مګر هره ورځ یو نوی شعر یې، هره ورځ یو نوی نثري ټوټه وي. نو خبرې یادم مې دا ده چې کله کله خلک وایي چې یاره اوزګار شوی نه یم، شعر مې نه دی لیکلی، یا مې نثري انسټیټیوټان د لیکلې خدام ډیر مزداق ځکه نه کوي چې هم دا اوس موږ لیکوالان لرو چې یا حقوق لوستي یا طب لوستي یا زراعت لوستي خو لګیا دي د ادبیاتو د برخې لپاره په کافي اندازه باندې کار کړی یا کوي. نو موږ سره لدی چې زه نه به را کډوال شوی یم، دلته به دا د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پایلو. فی الحال د سیاستدان نه شته، خو خپلې ټولنیزې رسنۍ چې کومې دي، یوټیوب دی یا ټیک ټاک دی، نو پر هغه مسایلو باندې خپل همدغه ادبي فعالیتونه فی الحال مخ ته وړم. داسې خاص کار لا نشته دی، یوازې نوی وطن دی، نوې ژبه ده، نوی کلتور دی، نو د سره تر څو عادت کیږو ځان ته بیا یو ځای زیږی پیدا کوو، یو دنده پیدا کوو، نو یو څه وخت به ونیسي.
بله پردي صاحب، دومره وخت تاسو په افغانستان کې وی، تاسو بیا کتاب چاپ ته راووته، د خلکو غبرګون څه و؟ څومره علاقه ښودله له دې سره چې تاسو غوندې ځوانان دوی ته کار وکړي؟
ما چې کله وطن پرېښود، نو د ډېرو ملګرو د وطن به پرېښودو به ټولنیزو رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي. خو خدای شته چې زه چې شخصا راغلم، تر خوښه 15-16 ورځو پورې په زرګونو مینوالو ملګرو دوستانو، نه تنها چې زه بلکې لما نه چې مخکې څوک تللی وو یا لما نه وروسته څوک ځي یا زه لاړم، نو دا زما تک د ټولو لپاره یوه سوژه وګرځېده. او دغسې کمپاین پیل شو چې ولې دغسې کادرونه له وطن نه وځي. زه به د ټولو د شاګرد په توګه باندې مخول، ما چې مخکې څوک راغلي یا لما وروسته څوک راغلل یا زما سره مصر څوک راغلل، نو رښتیا هم چې د بېلابېلو برخو ډېر مسلکي کادرونه وو. نو کتابونه چې به مو کله ولیکل، کله به مو په غونډو کې برخه واخیسته، هغه زموږ شتون به خلکو هلته احساس کړ. کله کله به مو ځینې لویو کوچنیو بنسټونو کې یوه ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل، کله به مو دغسې د ژورنالیزم د برخې علاقه موندنه ته لاړو، پوهنتونونو ته درس به مو ورکړ. کله به ځینې محصلین د بېلابېلو پوهنتونونو نه راغله، زه چې کوم تلویزیون کې په کابل کې وم هغلته به راغله، موږ به هغه عملي پرکټیکل کار به مو هغوی ته خوده. نو خدای شته چې هغوی به زموږ په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله کېده چې یاره وطن کې تاسو یاستئ او دغه هلې ځلې کوئ. دا زموږ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي چې تاسو وګورو، ستاسو فعالیت وګورو، ستاسو تجربې موږ سره شریکې شي. نو د ځوانانو خصوصا بیا د مشرانو لیک، د مشرانو خبره، د مشرانو واز، د مشرانو د تجربې شریکېدل دا نوي نسل ته، راتلونکي نسل ته، راتلونکي پلویانو ته دا ډېر مؤثر ګامونه. خو زموږ کتاب یا زموږ فعالیتونه د ډېرو خلکو خوښ شوي وو، د ډېرو ځوانانو خوښ شوي وو. خو داسې موږ باید سره له دې چې ډېره مبارزه مو کړې وه هلته پاتې شوي وو، خو نور هغه د حالاتو جبر دومره پرې نه خودو چې موږ د نور وس ورسېږي. بس حوصلې ماتې شوې او بیا کډوالۍ را په مخه کړو.
د دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي، عشقي برخه به ډېره وي، څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ؟
دا د شیر خاپیری خو دسی دي چې سره له دې چې له وخت دغه دي دا اغیزمنې دي، خو کله کله دا د زړه ډېره مني. نو تر اوسه پورې زه چې راغلی یم، زه درته وایم کله کله سړی له خپل وطنه کډوال شي، مهاجر شي، یا مثال له خپل ډېر نږدې کس سره چې هغه یا یې جانان وي، یا یې مثال مور وي، یا یې پلار وي، کله هغه مرورم شي، کله کله هڅه کوي یو څه ولیکي خو نه لیکل کېږي. ورنه ځکه هغه شاعران یو اصطلاح کاري چې د شیر خاپیری مې مروره ده. نو زه چې تازه را کډوال شوی وم، ما د شعر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي. هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی. نو ستاسو خبره رښتیا ده، شعر به مې د نن وروسته حماسي ځکه وي چې او اغیز به ډېر وي چې وطن دغسې یو حالت ته تللی دی چې خلکو پکې قربانۍ ورکړي، وضعیت دغسې سوچې دی، خلک کډوالۍ ته مجبوره کېږي، خلک بېګا ته د یو کپ نوړۍ پسې ګرځي، افغانان په پردیو وطنونو کې در په دره ګرځي، دغه راز په وطن بدې ورځې راغلي دي. نو د دغه ټولو نه رښتیا هم د شاعر هغه احساسات او عاطف اغیزمنی کې او شعر کې دا مسائل ډېر وي.
بله که راسو هغه شعر لږ راته وایي چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلی.
یو درې بیته مې چې نوي لیکلي دي چې شیبه شیبه دې حس کوم راته یاد ای، زما په زړه کې د پخا په شان آباد ای، نه دې ځان کړم او نه دې ځان ته پرېښودم، په مخ دې خشه ته زما له ژوند آزاد ای، په خپل خوخه دې رخصت راکړ، ځواب دې کړم په کومه خوله خلکو ته وایي چې برباد ای. او یو شعر مې چې نوی بل لیکلی و چې لهدا واوخت انتظار بس دی، د خدای لپاره کنه یار بس دی، په توپې مول راغاړې وزه، د رقیب مخکې دغه کار بس دی، خلک پوهیږي جنجال مرا ګورا، ستا تله راتله په دغه لار بس دی، ګلمخی اړ نه یې چې ومې وژنې، زما لپاره د انکار بس دی، په توره شپه مې بیا ځل ولې غواړي دیدن هماغه د سهار بس دی.
ډېره زیاته مننه پردي صاحب، موږ به په دې تمه یو چې له دې نه هم زیات ښکلې شاعري وکړئ او خپلو هیوادوالو ته یې وړاندې کړئ. راځو د خبرونې په اخر کې د تاسو یو څو خبرې یو ځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی امدا اوس له هیواده بهر تللی دي، مګر د دوی قلم ورسره دی، دوی په هیواد کې دننه لوړې زده کړې کړي دي، دوی یو مسلک زده کړی، دوی کاري تجربه لري، مګر اوس له هیواده بهر دي. دوی ته به د یو افغان ځوان په صفت د تاسو خبر څه وي؟
زما په شمول باندې هغه څوک چې رښتیا هم له وطنه وتلي دي او که نور هیڅ هم نه لري خو قلم یې لاس کې دی، او تاریخ ته چې د دغه اوسني جبر د اوسنیو حالاتو دغه یوه یوه شیبه ترسیم شي، رسم شي او په بیلابیلو پلیټفارمونو کې چاپ شي، په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شي، دا به د لیکوالو هغه لویه ژمنتیا او لویه ونډه سي د دغې اوس حالاتو نه موږ خپل وطن او خلک راوباسلی شو. وطن او خلک په لیکوالو باندې ډیر لوی او ډیر احسان ځکه لري چې په ټولنه کې ډیر خلک یوه خبره دغسې کولی شي چې مثال په دغه ګاونډ کې زموږ دوه درې کسان وږي دي، دا به د یوه عادي انسان خبره وي، خو مګر که لیکوال د خپلو خیالاتو، د خپلو افکارو او د خپلو احساساتو او عواطفو په لرلو سره دا څه وایي، نو کېدای شي هغه په دغسې تراژیدۍ باندې ووایي چې د نورو لوستونکو یا د نورو اورېدونکو هغه زله په دغه ګاونډیانو باندې یا د غریبو خلکو باندې وسوځي، تب هغوی مجبور شي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو د ټولو برخو لیکوالان، مثال د زراعت د برخې دي، د طب د برخې دي، د انجینرۍ د برخې دي، پیلوټان دي، نظامیان دي، ادیبان دي، ژورنالستان دي، دا هر یو که په خپله برخه کې دغه سره ټول شي او د خپلې برخې دغه سوژه له یو بل سره شریکې کړي، ویلې کړي، خپرې کړي، نو زه په دې باوري یم چې دا به رنګ راوړي او بل خره به کم څه ته شیارتي د لیکوالۍ له درکه هغه به موږ هم پوره کړي وي، او کېدای شي چې له دې طرقه موږ هغه سرچینې خبرې کړو چې زموږ په وطن کې څه روان دي، څه کېږي، په چا باندې کېږي، او بل خره خپلو خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکړو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
ډېره مننه فرشته جان، له تاسو هم، له ټولو اورېدونکو هم مننه چې وایو ریدو.
دیو شمیر ځوانانو په خبره کې چې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوخت وساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی، ولې دوی په خپل زړه ژوند نشي کولای، ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي، دا او د ته ورته پښتنې به دوی دومره مړه وکړي چې بیا به د ژوند لار ورنه ورکوي. افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي.
د کول شي چې د انټرنیټ لري، افغانستان کې خو انټرنیټ بند نه دی، په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي، درسونه په انټرنیټ کې دي، یعنی د خپل تعلیم هم انټرنیټ لري آنلاین هم کې. موږ تاسو کله چې وخت د اجتماعي صفات ته مراجعه وکړو، په لساو په هندونو افغانان ته په استرالیا، امریکا، کاناډا هر ځای کې جوړ شوي چې آنلاین درسونه ورکې دي، کوشش کوي چې آنلاین درسو ته دی مخه راوړي، او کدی ولې پانتونونو مخه بندي یا امکانات ورته نه یاد اقل د چې هر څومره یو ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب وسی بیا هم انټرنیټ تر لاسرسی لري، دی کولای شي چې ډیر د ساده اپلیکیشنو د لارې ځان ته زده کړې او تعلیم برابر کړي، خپل د پریشان او خپل مشکلات هغه کولای شي چې د انټرنیټ لارې نه دی ځان ته یو ساده لار انتخاب کړي، تر څو هغه د دې دردونه چې دي، مشکلات چې دي په وطن کې، د انټرنیټ لارې هم کولای شي چې د لږ سره ځان خوشاله پی وسات او تعلیم هم تیز کړي.
بله، یو څه په ټول خلکو په تیر ځوانانو باندې ډیر اثر کوي، هغه دا ده چې یو څه خپل تجربه او سره شریکه کړي، د خپل عملی ژوند نه خبرې
تنظیم کر دنیا خو یو دنیا ده، آسمان هم یو آسمان لري، او بس دا دنیا د انسانانو ده چې چیرته خی هلته د شپې. نو کله چې موږ پاکستان ته راغلو، موږ همدغلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو، مثلا موږ فری لانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرینینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره چې هغه کې م اشتراک وکړو، یعنې خپلو مسلکي کارونو ته دوته موږ ادامه ورکړله. نو زما هم د ځوانانو هیله همدا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي، خپل روزمره کارونو ته د ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته، تحصیل ته. نو زندګي ادامه لري لکه زموږ چې په پاکستان کې ادامه لري، خو بیا هم ځان هم چلو، خپل اولادونه هم چلو، اولادونه زموږ تعلیم کوي. بعضی افغانان چې نایلی دي راغلي متاسفانه خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همداسې ناس دي چې څه وخت به موږ انتقال شي دوی ډېر ناهیلي دي، همداسې بس منتظر دي چې موږ دوی څه وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تیریږي، هر لحظه چې تیریږي وخت تیریږي سړی باندې، نو باید هر دقیقې هر ثانیې نه خل ښه استفاده وکړي ترڅو پایده کې کوم ځای ته ځي تیار پرمختګ یې کړی. بیا هغه ځوانان هېڅکله نه بندېږي، همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي ټول چا چې کسب درلود هغې بېکاره هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندگی هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو چې تللي دي دوی دغه سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغې هلته هم بېکاره دي لکه تاسو چې ولو.
بله، یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه موږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېرته نه نیول کېږي، دوی بیکاره په کور کې ناست دي. اوس دوی د ډپریشن په ځای، د خفګان په ځای، لکه څنګه چې تاسو وویل، بیا ته په تلاشو کې، بیا ځان ته یو د کار زمینه برابره کړي، دا به څومره د دوی هغه روحیه نور هم پیاوړې کړي او له دغو اندېښنو نه به خلاص شي.
زما په نظر دا یو بهانه نه کېږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تېرو حکومت کې مثلا انجوګانې و نهادونه و موږ په کار کوو، یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات یا مالیمین و دوی په کار کوو، اوس موږ وظیفه نه لرو، نو دا دوی ته یو ډپریشن هم دی، یو تشویش هم دی چې دی خو د دې نه متاسفانه متضرره دي ټول ځوانان. زما په نظر نه، تر اوسه پورې زندگی ختمه نه ده، اوس دې هم دوی تلاشو کې د وړکي کار نه دی شروع کړي، ډېر وړکي کار لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، یعنی مثلا الکترونیکي بزنس مشنو ورشته په افغانستان کې. مثلا موږ د ځوانان لرو، لکه د کتاسو فکر کړی د هزاره ورونو ځوانان جنکې دي، دوی باور کوي چې همدا اوس هم دوی بیکاره نه کېږي، کتاسو برچی ته لاړ شي، دشتي برچی کولم باندې شي، منطقه د کابل کې ته لاړ شي، دوی د ځوانانو هغه د دوی هغه لورګانې حتی ځوانانې چې وګوري په کورونو کې ناست دي، دوی آنلاین بزنس شروع کړی دی. بعضې وګوره چې دوکانونه یې جوړ کړي دي او خپل ایجاب مراتب دوکانداري کوي، بعضې وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی په دوکان په دوکانې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو. تا تولید ته ترشی پورې کنه چا چا فکر کې دی کې لکه مربا هم دغه سي نور شیان زنانه درته وایم چې مردانه تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي، کورسو کې ځان مصرف وساتي او نور داسې پروګرامو کې، یعنی سړی وغواړي چې کار وکړي د کار زمينه ځان ته برابر شي، د ډیرو پیسو نه د صفر پیسو نه کولای شي.
روزودی ته چې کچری ځوانان د ځان لپاره چاپیریال داسې جوړ نه کړی چې وخت خوخت تیر شي، ل رواني اړخ څخه لکه ستونزو سره مخ کېدل شي. ل اروا پوه شمه کټوازینا نوري خبري اورو.
ځوار خفګان یا ډپریشن هغه معمولا ناروغي ده چې اوس مهال ډېری وګړي کس په افغانستان کې دي او کس هم په پرمختللو هیوادونو کې لدې نه رنجوړي. عموما په ډپریشن یا ځوار خفګان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کې. معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مرحله کې مخه یو ځلې ډپریشن تجربه کړي د هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت ده. اوس مهال ډېری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوي دي، هغه یا چې ماجر شوي دي په خارجي هیوادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط، یو نوی خلک، نوی شرایط، نوی قوانین سره مخ کیږي، نو خامخا به دې اغیزه کوي. نو دا لامل شوی ده چې اکثر ځوانان چې زموږ له وطن نه هم وتلې دي په ډپریشن اخته دي، او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډېر زیات عوامل لري په کلي شکل کې، ووایي چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای لاغه تحول سره سازګاری وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډپریشن باندې اخته شي. ډپریشن بیا خپل سطح لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولای شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نیو فیصد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړي، کله چې سیړنې شوې دي هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو. یعنی د جان وزنې یو لوامل او سخ عامل زور خپګان دی چې هغه کسان خودکشي کوي چې په زور خپګان اخته دي. بخامخه باید د دې مخنیوي وسی، له دې سره مبارزه وسی چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي. بل دا چې په زور خپګان کې انسان له ټولنې لری کیږي، هغه فعالیتونه نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لری کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشې کې پانتون خوشې کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خپګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کڑے دہر چا سر پٹے یارانے ما پلی واسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا پیدا چا چه پیدا وې د چانوې آشنا ز چکول می ستو سترګو تکات هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا چاہتا پاتا کھلے زوانی
دے آزادی میلما
د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسم څاروان سلامونه ومني نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني
لومړی خو تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشاله لره ډیر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پزرو پوری خبرونه کې ملما یم محمد ابراهیم سپیشلی د کندهار شهر چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله اوس لومړی نه یې سوي د کندهار شهر پر خاصه ودی د چورین د سیمه اوسیدونکو یم تقریبا 40 کال مخکې ته زیږیدل یم بیا نو په یواد کې حالات چې کلکیشن سو موږم کډه پر سر کړه گاونډي هوا ته ولاړو هلته مو تقریبا ډیر وخت تیر کړی دی بیرته بیا د کډه صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته رااله چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه د په د هیواد مطبوعاتو کې دغه ماوین سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې یو څو خبرونه شلولې او زه د کړم د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه فارغ یم او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راځي علاقه پیدا شوی د سره علاقه مې و چې ځین څنګه غوړم تر لاسه کړی دی او ځین زده کړم کړی دی او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې سوی ما یو ځین ځای کې او په کندهار پونتون ژورنالیزم پونځي کې اوس وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی
سپیشل اس تاسو ول چې په کندهار کې وسی شه دی یو بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره دا کوم کالو څومره مو هغه وخت په یاد دی څو کلن وی
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1980 کې ما په یاد چې موږ شپږ اتیا یا خو ژمی وو موږ کوټ ته بارسو مخکې په چمن کې وو نو 1980 وروستي وخت به چې نوې کال سره 1980 تاسو دا نو هغه وخت چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده حالات نه سم دي بس ارتو د وتر څخه لکه اوس وخت تشتي نو موږ وتلو په کوټ کې گزاره کول موږ نه تلو د کندهار څخه بس حالات تاسو و چې ورونو موږ گزاره نسو کړې مشاورونه واغه عسکري ته بنې ولا نه پرې شو ولا او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا بیا هغه په کوټه کې شهید وسوله نو دا غلط و چې دا حالات لري مجبور کې ورڅوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه نو زه یو په کې مچې ته مجبورې مشتل دی
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت ما شوم توبو او بیا د کوټه د ژوند راتو وایست د چمنو د کوټه د ژوند راتو وایست خلک چې کلمه ماجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی سختي زیات دي ورسره تړلې دي
سره مو تر مجبور ټول د خوجو تر خو مجموعه ده خوځما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډېر دي ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د ایجاد شرایط مو چې مور می ټپیس و او بیا هغه پس شهید اسوله نو یو یتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړم نه پرې شو ول د ولسم ټولګي میالته وای بیا د کندهار د مالمین تراله ما چې بیا زر عالم او بیا د کندهار پونتون وای نو اغه د ماجرتو ژوند ټول خاطرې خاطرې وو سړی اغه ژوند په یادې اره لازمه ماته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تان ځواني عمر تیر کړی دی په کوټه کې تیر کړی دی اغه ملګری مې روسه په یادې اغه کوڅې مې په یادې د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ مکتب ته تلو شو انځیت په تلو انو اغه اره کوڅه اره خبرې ما په اړه خاطره ده یو دغه د ټول شخه خاطره ده او چې یو زمرد پښتو ادبیات استاد وو دا پښتو مزمن به راتوایه هغه ما نه پوهیږم چې ولې پرابلم دې څنګه کاوه ولکه نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ما ته ویل بیا به دا خبر کو چې د رادیو مو تلم دی دغه مقاله لیکل و دغه رادیو مو تلم دی و موږ بیا څولو دغه هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کی یو جورنالیست سپیشل را پیدا کی بیا ما مې کوچنی رادیو رانیوله په درې سو کالداري بیا مې هغه رادیو اورېدله دا ځنې خبرونه مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خبرونه بس دا څه بس مینه پیدا شو شوق پیدا شو نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایدله یو وخت زه د کوټ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې یو سیالي اعلان کړې وه ما دریم نو زه دریم سو یوم نو بیا زه اعلان یې وکړ چې ته راسې چې زه ورلم پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه شان کارت لري ما یا نو ته څنګه راغلې نو په ډېر دغه بیرته راوستل زه ولاړ څه ما جر وګوره رادیو وګوره نو ما ته ډېر افسوس رالی بیخي روس پرې نه یریږي بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولیکې ډېر غوږ لیکم ورته ولیکې چې ورور زه درسم څوک نه پرېږدي پر ګېټ باندې نو بیا ول چې ته راسه موږ برته ولاړ یو ته ځان سره بوځ بچ زه ولاړ کوټه جوړې ولیدله هغه سړی ولیدل ما په اړه خبر نه ویو هر خبره خاطره ده بیا ته مرکه سره وکړه بیا مرکه چې خبرېدله ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا دا مرکه چې پر 15 بجې خبرېدله زه ساریانو ځوان ژغ در رادیو څخه خبرې ژغ څوک چې وخت رادیو لیدل ارمان درلودې اوس را مرکه ور سره کیږي نو د کوټه شپه ما په اړه به خېډې خاطره لري
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دي استادې موبایل خو د شاعرۍ مونه ول تاسو شعر هم وایس لکله
او مننه شاعر سره مو ترام دغه شعر په خو باندې وځته خوشمن زړګي په ژغ دی روشام دغه سدی زه چې وکړه ډیر دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیر ونی بچیر و او دغه حالات په خو باندې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشت زه وګورم از معلومه شي چې ما لیکلې دي د 1991 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې لیکلې دي چې هغه د 1400 شپږ بیا د زمري د میاشتې 2 منیټه کې نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلې دي نو بیا مې شاعري کوم وکړه ځکه چې بیا ځکه کدار تر عالمه مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکی او په کوټه کې چې مالته بیا مې د لیسې فارغه سم بیا مې نو معلمي کوله نیم ورځ مې دکانداري کوله نیم ورځ معلم وم نو شعر ته نه پرې کېدم خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیستې کم شعر مې لیکي یعنی ته ما تر شعر نثر ډېر لیکلې دي څو دې به تر توان چې بیا ونه وایې چې په تونه یې راته وایله
سعید کوم شعر مو هو اسمه ربانی
زه به یو دغه ته کې خوښه و غزل نه مستم مگر ما یو دغه ملکلې دي یو دوایم ملکلې ده تر څنګ یو آزاد نظم دی نو چې تا خوښه غو شې ته دا به تا خوشاله پیردم
خوښې یو اس ما نه زه به بل هغه ځای وصل کوم مهرباني
ش یو آزاد نظم دی دا مې په 2000 کال کې لیکلې دي د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون غزل د شاپیروی نه غلط سو ته خپل شاپیری یو جمع د سپین سهاری لکه پرخه نازکه هم د ګل غونډه شایسته په غمو کې راته خانګه د رباب خوږه نغمه چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوش سم چې بیا ځان راڅ خورک سي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به مندم چیرې خو چې کله می نظر چې تاسو په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کم ډیر خوشحال سم ډیر خوشحال سم
دیر علی دیر علی
تحصیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری زموش میلمه لیکوال و ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی سپیڅلی صاحب په نثر کې بیا څه لیکئ
په لومړي سر کې مې په کتابونو باندې تبصرې لیکلې بیا می کلمونه شروع کړی بیا می ځنی مقاله ما هو چې استاد ما ته کڼور ټوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ما ته ویله نو پر بیلابیل موضوعات ما مقاله لیکلي دي خو بیا چې کنه تر عالم ملتي اخبار او سرغار اخبار او بیا می پاکي او کلم شروع کړی چوب څه چاته ما وایه پر اساسي حالات می کلمونه لیکل پر بیا می په ادبي غونډه کې سیمینارونه کې ځنی مقاله ویلې دي پر ځنی شخصیتونو باندې مقاله می چاپ شوی می په بیلابیل سایټونو کې په بیلابیل مجلو کې نو دغه لنډ ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډ کیسې مې هم لیکلې دي کوچنۍ د فارم هم ځنې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه کتاب دی معنا چاپه ځنې د کوچنۍ د فارم لنډ کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بچ دا چاپ وځل په مخ راغلي دي مخ منې زنګر زولې ځکه چې اوس ادبيات او ژورنالیزم د بار داسې ویل کې ام مسلک دی ام شوق دی ام زراي معاشو نو دا خلاصین اور سره
بل او تر اوسه پوری مو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړی دی کتاب په شکل می منظور دی
بل اوس ما شوم کتابونه چاپ سوي تقریبا یو کتاب یو چاپ سو د پیغل زړه په نامه دا لند ادبی ټوټی دی بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوی بیا ملګرو ویل دا په کتاب کې را جمع کړه چې ورک نسی چوب څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی میرا وژباړي د امام صاحب ژوندون زندګانی امام ابو حنیفه ما په پښتو وژباړي د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب میعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې سیس کلمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار میشي متواتيان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي یعنی ما 200 متواتيان کنداريان یا څوک په کندهار کې متواته کار کړی هغه چاپ کړی دي چې په دې ورستوي کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنی غونډه و چې ډیر محترم لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکړ چې وینم غوږ ما په کتابونه خبري وکړي لکه استاد معصوم وتک انجنیر شرشاه رشاد زرین انزور صاحب محمود مرخون یو شمیر ګن شو نور استادان په کتابونه وژغې د لغې وستایه نو دا زما لپاره بیا د څور ښه خاطره ده
دا مو په یوه چې اولینه مرکه مول راډیو خبره شو جالبه وزه کې چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو
ولا ګرم چې لومړی اولاد پیدا شي شې احساس کوي مثلا شو واده وکړي شې احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کړي شې احساس کوي نو زما چې نو کتاب چاپ شو د پیغلی زړه ځین کسان لپاره نو باندې اعتقاد وکړي بیا ما ول چې یا ما په دې ولر ټوټل کې دا دغه په سر لیک مل تر اخیستې کتاب کړی مې دی او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټه څخه خبره سول هغه ما ته جرأت راکړي چې یا سپیشل کولای چې په جره شرایط کې کار وکړي ما یو څه نسی او دا څه نسی چې وایزنه ما جریم کار سم کولای کډوال يم کار سم کولای نه وایي چې کار کولای سي مقاله لیکلای سي د مخالفه په سیالي کې درې نمبر ګیر تر لاسه کولای سي بلکې راځي په هغه رادیو کې چې د ګیټ مخته نه پرښاوه الترازی مرکه کوي مرکه خبريږي او بیا خلک اوري چې د سپیشل مرکه خبريږي اعلان کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپیشل مرکه خبريږي دا هغه څه و چې ماته جرأت راکړي او کولای چې ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنکي او خپل موخي مرام ته ورسیږي
کله چې برته وطن ته راغله لا کوټې نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سر نه وایز ما سره کې ټول سر د هواد جوړېدو فکر و ټول په دې فکر و چې د هواد جوړېږي تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلای افغان معاونیت ته وټاکل شوم زه په بیخي خپل ډول ومه ځکه زما علاقه وه په خو او د زمونږ عالم چې میدان تر عالم نو بیا ما مرکه کولې مزامل لیکل هغه به سهار په خبر چاپېدل بیا خلکو کتل بیرته فیدبک ما اخستی سپیشلی ګرځره واریانو د دات څنګه حالات ته یقین وکړه کور چې روانو مزاتم دغه ته شرکتور ریاست ته ما ځو پر هوا روانم خلګو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه په کړ ځوان خیالونه مخکې خبرونه د طالبان تازه تللی و نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته و زه چې رالم د مخالفت په کوټه گزاره کړې و خبرونه ما اوریدلې و ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکې د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل ځوان سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه ما په ځل کې وغوښتل را شروع کړل دا پروګرام دغه نه خلګو ستایي چې د خبرونه پروډوسر برته ول چې ستاسو کوم مرچیر کشیر نه ځای جار خبرونه لاس منځل ستې کړی ستاسو موږ په کټان په کټان په ډاکټر څه په وکړو نو ته باید مجبورې یو بل خبرونه پیل کړې بیا می د ځوانان څه وایي د ژوند پرد باندې ځنګل ژوندې به لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلګو دونه خوشاله چې مجبورې کړم چې بل خبرونه پیل کړم بیا می د سندریز کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې خلګو د خبرونه اوریدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کړو شوی باندې وایي بیا به غوس ما ژغ ورته ولته نه چې پرادو کې خبرې کوي دا استخبارونه کوم راورو اته بار داس ما په زنده خاطر خنده مازم لکه فلمي رو خصب دان سم کولای ځکه دا دا تازه دا فضا دا غلط راغلی و نو غړي شخبارونه مې دروسه بیا ځکه په دې پزیمه کې بیا یو څومره چې کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سره په واکه ته یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و او تا کلم الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ په مشاوه لسه کې د پښتو ادبیاتو استاد کوله بیا ځینې خلکو خندل و د سپیشل کې مرسته څونه کارون څونه چوکي و یا څونه پوسټر به کار است څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ذکر مطبوعات او د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و بیا یو مشاریه پیل کړې، مشاریه مو جوړولې. نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکن سپېسلي وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا راپیلېدله. بس ماته هم چانس راکړې په دې کې، بیا ما د بی خبرونې چلولې، شپه شپونه او شپېلۍ یو د شپول په نامه خپرونه وه، چکر کتنه وه، یو دغه وه د هیواد په مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې مو ویله په دې کې ځینې تبصرې وې دا شام ویل کېدله، او یو د اسلام وړاندې یو خپرونه وه. یو بله بیا مې څو بعد یو بله خپرونه پیل کړه، زموږ سره اوس یو تنزیه خپرونه وه، ډېر خلک اورېدل. په هوا کې دغه مطبوعات دونه نه وه، دغه فیسبوک دا شان دونه نه وه، د خلکو دونه کاروله. نو هغه خپرونه په پنجشنبه نه شدل، تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو اندی فلم چې ګوري، نوی فلم راځي. زموږ سره اوس یو خپرونه وه. نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه خپل مرام ته نږدې سومه، نږدې څه چې بېخي در دغه سومه. او بله ډېره ښه خبره دا وه چې په فرزه راډیو کې ماته بله مخیره پیدا شوه، کسان چې ما یې نومونه اورېدلي وه، لکه جهاني صاحب، واحد نظري صاحب، ښاغلی جنبش صاحب، پروین ملال، نو اکبر برئی. دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل، بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې، چې هغه مرکې خبرې سوې خلک ډېر خوش کړې. تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ، بېلابېلې خپرونې بیا مې یو یو تقریبا یو تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه راجمع کړې، څلوېښت کې پنځه څلوېښت کې دا خبرې د هغه سره د سندرو سره یو ساعت تقریبا کېږي. دا خپرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه، چې دا به یو د اختر په شپه نشر کړه. بیا نو ډېر خلکو وستایله، ډېر خلکو خوښه کړه. بیا هغه دونه وسایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي، د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي. نو دغه زما کارونه وه.
بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول؟ بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه؟
و بیا مې په ځمن کې ځین رادیوګان نړیوال رادیوګان سره اړیکه پیدا کړه. په 2003 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار، زابل، روزګان کې خبرې اړې پیل کړه. دغه سلام تندار سره بیا همکاري رادیو سره همکاري لرله، د ځین ټلویزیون سره هم همکاري لرله. نو دا څه و چې ځکه داسې مالا قوه د دې سره مې کار کاوه، د نړیوالو اړیکو سره. تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور پریسد کې د اطلاعاتو امریت، چې دا هم زما د مسلک سره برابر و، دوی په غوښتنه باندې که څورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري، زه نسم کولی. نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه وه، چې باختر اژانس و، طلوع افغان و، کندهار مجله وه، او توضیح مدیریت و. دا څلور مدیریتونه دغه امریت تر تاثیر لاندې وه. بیا مې هغه چارې مخته وړلې، او تر څنګ مې خبرالي هم ورسره کوله.
کله بیا له وطن ووتې؟
د وطن نو بیا اله دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي، په ځم د نورو هیوادوالو غونډې بس بیا کډه په شا کړې. بل خو مخکې تللی وم، دا ول بیا
هو بیا تم احساس کو چې باید لاړ شي او کنه ټوله وتل. تاسې هم
داسې و چې د دوچوي راډیو چې ما کار سره کاوه، دوی وغوښتل چې باید زرا ووزم د خپل اولادو سره. تیکن وکړه، دوه وری کابل ته ولاړم، بیرته لاړم، مال زه نظم. بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ سه، تلای خو سي دغه راتلای، بیرته سیخ پر تاسو څوک نه ګرځي، ته ولاړ سه، ځکه تلای بیا نسی، دا بهیر ودرې دی، بیا څوک تلای نسی. او بیا تاسو دا شکیل چې ته د ټول اولادو سره ځې، ټول رسمي بیاي. نو دا خبرې مې هم خلکو مشورې ته غوږ ونیوي. درې واری مې زړه شکی، زړه مې راغونډ کی، را رئیسم قطر ته رالو. مې د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو، چې دا بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي. دا بله یو خاطره ده، سرمان صاحب محترم، هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کاوه چې نړیوال راډیوګانې یي، دا به څنګه راډیوګانې. هلته ما کار وکړې، ما زه کښېنستم مایکروفون ته کښېنستم، هلته ما مرکې وکړې، هلته ما خپرونې وړاندې کړې، هغه ادبي خپرونې چې په دې وړاندې کولې، موږ ایرپورټ ته راستوه. اخیره هغه خپرونه ما چلوله، دلې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول، دلې مې د ښځو مېرمنو لپاره مزامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خپل وایم، دا زه نه یم، دا ټول د الله پاک احسان دی زما سره. او بس دغه اولادو دغه دی، او په ځمن کې پلار مې په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو، د پلار دوه ویره سره وي، یقین وکړه چې پلار دغه شو پاتې دی، زما خوشاله و ماته دوه وی کولې. نو د مور پلار دوه چا سره یو پښمن نه کوم کې خپل هڅه کوي. نو دا د مور پلار مورخ مې وختي و پاسې و شي د سوي و د پلار دوه وی، او زما خپل هڅه و.
بله، سپیشل سب د جرمنی او د افغانستان د شوند ډیر فرق شته، خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوی چاپریال د ته څنګه ښکارا سو، څنګه ځان ور سره عادت کوي؟
اول چراله ما د سپل ډول ومه، ما بخلقو تول خلقو تشير تلا يا سنغ ولاري ما ورتو زب مش ولسيات بيات كنا كلون لرو سروان سمترمنا پنه کلو کی وای وای پلانکای در و غرو در و در ابو واوشتي ما ول زو در و غرو در و در ابو واوشتي یعنی بل وچ تر غلیم نه پجو پیدم نه په کلچر پیدم ځکه زمرد پاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سجه به سړی په مکتب کې ویلی په کورس کې ذکرې المانی مو بخي اوریدل نه و پر ځنی وغټ مو چاغ شه دي کلی مو ورته اند نه المانی مو چان چې په افغانستان تر افله پر ای بد وټی کې سره بیره و یا پر یو بد وټی کې سره دا ته به کوم شبد هغه شپ هغه د المانی ژبه و نو دل ترات ټول شیان بیخی یو کال کدر خو زه بیخی کسم شو رادیو ته تلم نو په ژبه سره خلاص دی نو په دغه سره چم پوهیدم کرا 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 مې بس ځان سره یار کې غوړم زم د ژبه کورس زم بس تمه یار کړی ورسره سودا وکوم سپورت زم مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې مخ کې و چې انسان هر څه وکړي خپل مطلب مرام ته رسیږي نو ما خبر کوشش کړی دی زم وسم د دې کڅم ځین وخت فکر ته پیدا ست وطن فکر ته پیدا ست وطن میو غړی نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکل د 10 شکل بعد وطن ته وځي د وطن سره شی پر کول ډیره مشکله ده کوچنیان جر ادرکی انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکل څخه ورسې څوک چې د وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخلي سی کتم داخلي سی خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالت گزارا کړې د حالت د اړیکې جوړې سی وی یالت د نوم اعتبار پیدا کړې دی دلته خو پردې وطن دی هر ځانې خبر دی د پردې په انګړ کې اختر نسته کاستي وکم مسجد واړه پردې سی کاستي وکم مسجد واړه پردې سی د پردې په انګړ کې اختر نسته
تو دارته وای چې کله سی انسان یو نیو ټولنې ته داخلي شي یو نیو ځای ته دی زینو عجیب و غریب و پیش سر مقام کیشی کوم داسه جالب قصه لري
خوله دلته زوګر ما د ټول شان نه ویني و د ټول سیستم رات نه وی و د خلکو خبره ته نه وی د دې دود دستور ته نه وی و انا خبره ما پاره نه پېژ کبه سره کوم خطرات وای موږ په
دستور ده چې کېدې سي د خلکو لپاره جالب وي مثلا کله ناکله سړی یو یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
هو دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو دا ګوتو ورته نیسو نه چې ورته یا تاسو دا ګوتو ورته نیسو دا په جرمني کې به چا خبره خلک به بل کمه ته کتل به موږ اوساس په ټلو کې ما چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبب بدوري دا ولي بدوري ورته موږ دا ګوت چاته نه ډیر بد خبره ده دا څلور سره ګوت تاسو نیسو چې خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خمخه په کور کې حیوان لري دی هاوس ټیغه ورته وای خمخه څوک پښه په کور کې لري څوک سپی لري مر په وطن کې چې هغه سپی درلودي ګر کړي کې وسنام دارو ار سړی سپی ساتي ار سړی پښه ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلچر د هاس کلچر دی او بلاد چې پر کوچنیانو باندې ډیر توجه ډیر فوکس پر کوچنیانو باندې دی او دا ډیر شکار دی خوشاله لپاره ډیر مخه مسایده د کډلو د تحصیل موقع د کډ خوشحالي موقع د لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په دې مکلب چې ټول اول پر کوچنیانو فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روشانه دي دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي پر خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي نو که موږ خپل راتلونکي یې کړی دي موږ خپل ماشومان ته په دې سپک نظر ګورو شنو نه اته خبر شنو نه پرېږدو هر څه مورته ور بس هر خبر په شکنځل ورته کوو هر خبر په توهین ورته کوو خبرو ته نه پرېږدو په دمه لایر هم ځکه دی باید شی ونه غځي چې په کښینه چې خبره وکړه چې په بیاده به د خبرو کول جرأت نه اخو دلته پر قدم قدم مې ماشومان دونه په ترن کې چې زم زم وخت د مور پلار سره موږ دونه ډیر خبرې کوي ما چې په افغانستان کې څه چپ څه خبره نو کچیر مر په وطن کې موږ نه حوصله او زغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجي سي نو ان شاء الله افغانستان مګول ګلزار شي ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لوړ پوري تر سي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه اره خبره نوې ده اره خبره خاطره ده اره خبره تجارب ده او د خلکو پرمختللي ځکه پرمختللي دي چې علمي سویا ډیر لوړ ده جنګ نه دل دلی کېدلی ډیر مشکل دلی دي موږ خو ارګړی وسم جنګ ختای بیا نو پیسې څو وای بس پر مش باندې ګرم دي خلابونه باران دي په دې لري چې موږ هم داسې و په دې لري چې موږ داسې ورده خوشالي ولرو یو ور آرام ژوند ولرو او دلته اکثر خپل ته معلمین چې وینم ما به خپل معلمانو سره پر تل کوم لیکن وکه په خدای جوړه راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي مال څو امکانات موجود دي څو خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څو نشه د ګور پر شونډه مې مسکا خبره ده سپر دخو گرد خوشی گوری اسمس چول خواب دی دی خم جن دی هر شبینی تشوه خواهی کتا پلاری مرد یا مور مرد دلتشو گرد وینی تشوه خوشحال دی استازه یو نوی کار پیدا کردی تازه اس ماش شخصی دی تازه یو نوی لور مقام ترلاسه کردی چول خوشحال دی کسان دی سیرو تا گورم دول سیره خوشحال دی ذکر کور غم نلری د ماش غم نلری یو گرد وری رسیجه نو پا دیر چه افغانستان یو خدا اسی جور تیار چی چی خوش خوشحالی یا سری فکر نکیش دا افغانستان دی که اروپا دا دا افغانستان نم پا نلی که هرچا پیشن دی دا افغانستان بیرخ پا طور نلی که را پیدی دا پا دیر خطر چی جنگ یوازی دا مالی ننلی دا خلقو پر زینو بانیم بد تاثیر که دا خلقو پر کلتور بانی تاثیر که دا خلقو پر ادب بانی تاثیر که دا خلقو یعنی پا طور جمع نو مر بدا نه وای جنگ وای زمر وجگی جگی مانی را ونه لوی بلکې زمر زنه را خراب کړه او تر څنګه زمر کډرون را څو اخستر ک په هغه مخکې نه انقلاب کې ټول د غسور د مزه ولاړه یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د علم سرمایه دای ته وطن څخه وزن وطن شاته پاتېږي وطن خو د خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوختیا ستل مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچ ویلې کې کار وکړو
دوه کال په دوچ ویلې کار وکړي پس لاغه چې وکټل چې درڅو جبز دنه کې د نه وای دلته ارځای ژبه د ټولنې د داخليدو کلی ده نو چې ته کلی ونه لري ټولنې ته نشي داخليدلی دا وته ځي او راځي کار ته ځکه کور ته ځنورې نشي کولای نو دا به غوړ وبله چې زه کالته به د پښتو څنګه وای د افغانستان څنګه وای دریو پښتانه د ژبې او پښتانه سره وای مې چې د المانیا نه سوز د کولای ځکه ما ټول کار دی سره کار مې چې کور ته رالم په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نه سوز د کولای نو دا به غوړ وبله چې تر هر څه لومړی زه په ژبه زده کوم او د جيب څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کې بیا په لیکونو باختم ځنه ادغه سره سره ځنه مبادله سره پرته چې په خیدو ترچا لري
سپیشل سیب ډیره زیاته مننه کوم وطن
ډیره مننه شغلی سرور صاحب بیا له تاسو څخه اساس درنو وريدونکو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوښونی په دې لکه از ما خبرې سره ټول لپاره یو څه یي او اساس خبرونه ک رنګینه کړي نه بدرنګ کړي نه ډیره مننه ژوند دی وسی
ستور کې د شام دلشو خاوری پوشلی او تنگی تنگی بلونشو خاوری شبی خاوری زمو کلی ارمانو نشو اوچی دید پاقا